ستړي مشي ګرانو اوریدونکو او کتونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه د وایس اف امریکا ډیو ریډیو لوی خیبر پښتونخوا خبری برخه ده. وړاندې کوونکی زه محوش جلیل
او زه محمد اکرام.
نن د زیارت روز کال 2019 د جولای 15مه نیټه ده. وخت شوې په پښتونخوا کې د ماسخوتن اته په کابل کې دی اونۍ مې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 11 بجې دي. یو شمېر رپورټونه لرو په دې نیم ساعته خبری برخه کې. خو اول وخت شه د مهمو خبرونو سره
د پاکستان سیاسي مخالف ګوندونو د تیر کال په انتخاباتو کې د هغې په وینا د بې کچه درغلیو پر ضد نن په ټول هیواد کې توره ورځ منځلې ده.
د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د څار لپاره به عدالتونه جوړیږي.
او د امریکای لخوا د پاکستان نه ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونو اخستو او د افغانستان په سوله کې د لانور رول لوبولو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان د خارجه چارو وزارت ویان دا وکړي چې امریکای ته د عمران خان په سفر کې د ډومور یا د زیات سکولو غوښتنه نه ده شوې.
ګران اردوونکو او کتونکو دا او یو شمېر نور رپورټونه دي چې په دې خبری خپرونه کې به وړاندې کوو. خو اول غوښ شه د خبرونو لنډیستا.
د پاکستان د حکومت سیاسي مخالف ګوندونه نن د جولای په 15مه نیټه د توري ورځې په توګه باندې مانځي او وایي یو کال وړاندې د عامو انتخاباتو په وخت د سیاسي ګوندونو منډیټ لوټ کړی شوی او نن د دې احتجاج د لارې ولسوای چې حکومت ورته منظور نه دی. د متحده اپوزیشن لخوا په پېښور، کوټا، کراچۍ او لاهور کې لوی جلسې او جلوسونه شوي دي. په پېښور کې را جوړې جلسې ته په وینا کې د مخالفو ګوندونو مشرانو د تحریک انصاف کون په حکومت سختې نیوکې کړي او ویلي دي چې نن ولس ته غوره کړل شوي یا سلیکټډ وزیر اعظم او حکومت پر ضد تور برز مانځي او دغه جلسې د حکومت پر ضد عدم اعتماد دی. افغا پاکستان تحریک انصاف تور لګوي چې تیرو حکومتونو ملک ته په غټه کچه باندې نقصان رسولی دی او د هغې خلاف یې د کرپشن یا د بډو رشوتونو یو شمیر مقدمې هم پرانستې دي.
د پاکستان خبریالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کلکو ټکو غندنه او ردونه کړې چې وایي د میډیا د څار لپاره به عدالتونه جوړیږي. نوموړي تنظیم د حکومت په دغه ګام اندېښنې ښودلي او وایي حکومت د نوي ضابطو او قانونو د لارې مطبوعات په خپل کنټرول کې راوستل غواړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر فیصل نن یو خبری کانفرنس ته ویلي دي چې د امریکای سره یې تعلقات ښه شوي دي. نوموړي ویلي دي د امریکای د سفر په وخت پاکستان وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه واخلي. خو د صدر ټرمپ او وزیر اعظم عمران خان د لیدنې وروسته د وایټ هاوس نه پور شوي بیان کې لیکل شوي چې پاکستان دې د ترهګرۍ پر ضد نور ګامونه واخلي. د افغانستان په سوله کې د خپل کردار اولوبوي او د وایټ هاوس په دغه بیان کې د ټو مور کلمه هم استعمال شوه. ده د پاکستان د خارجه چارو د وزارت بیان ډاکټر فیصل دادا به هم کړی ده چې ګنې د امریکای سره اړیکې بیرته ښه شوې دي.
د وزیرستان نه منتخب د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت نه دی وړاندې کړی شوی او ویل شوی د مقدمې اوریدونکو قاضي په رخصتې وو ځکه هغوی ته د بیا وړاندې کېدو دپاره د اګست 3مه نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران وایس اف امریکا ډیو سره په خبرو کې وویل هغه قاضي چې د یادې مقدمې اوریدنه کوي هغه نن پر رخصتې وو او دا مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوې وه. خو حکومتي وکیلانو ویلي چې د مقدمې د خپل ټاکل شوی قاضي نه علاوه بل جج دا اوریدنه نشي کولی.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پر ابو چی تاسو مهم بوله
سو راکی انا وری د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسې وډه هم دی
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون لویا خبر پښتونخوا خبرونه ده. ګران اوردونکو موږ سره اوسېږي د دې خبرونې په دویمه برخه کې به موږ خبرې اترې کوو. د پاکستان تحریک انصاف کن په یو کال تیرېدو سره په ملک کې څومره ګټې ترلاسه کړې دي، د ملک معیشت په کوم ځای باندې ولاړ دی، په ملک کې سیاسي اپوزیشن ګوندونه څه وایي، د بشري حقونو په سر به هم خبرې اترې کوو، او د ملک اقتصادي ودا د دې ترڅنګ د ګرانۍ شره څنګه ده او څومره پوري په میلیونونو روزګارونو کې د خلکو لپاره روزګارونه پیدا کړی شوی دی. په دې ټول باندې به په تفصیل سره په دویمه برخه کې خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې خبرونه کې د پاکستان نه راغلی وتلی خبریال او سرلنکار سلیم صافی صاحب، او د دې ترڅنګ یو بل په سیاسي او پارلماني چارو پوهه سیلونکو به هم په دې پروګرام کې موږ سره دي اوریدل او کتلې ماهروي. او سره ځو خپل اولنی رپورت اړخته. نن په پاکستان کې د سیاسي مخالف ګوندونو لخوا په ټول ملک کې احتجاجونه روان دي. دغه احتجاجونه د واکمن تحریک انصاف خلاف کیږي، او د یو ځل بیا تور لګولې دي چې د دوی مینډیټ لوټ شوی او د دین په زور اخیستل شوی دی. تر ټولو اول ځو د بلوچستان سرخار کوټه ته. هلته د مسلم لیگ نون ګوند مرسیال صدر مریم نواز، پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی، او د یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو مشرانو یو غونډه تابعنابه هم کړې دي. زموږ سره دا وخت د کوټې نه د ریډیو خبريال حفیظ شیرانی صاحب نه خپلې غپلاین راغلي دي. شیرانی صاحب تاسو سلام مشوي په خیر علي. شیرانی صاحب پښتنه درنه کوم، ما صرف سلام مشوي دره توای چې تر اوسه پورې دغه غونډي ورسته حال څه دی او کوم مشران ورته وینا وکړي؟
ډیره مننه. دا د کوټه چې دا د بلوچستان سرشار دی، د کوټې په ایوب فوټبال لوبغالي کې نن پر 3 بجې د اپوزیشن ګوندونو له لوري څخه د تورې ورځې په مناسبت د 5 جولای د تیر کال د ټول ټاکنو په ضد او د هغه سره د موجوده حکومت چې کوم اقدامات یې یا د هغه او د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په خلاف چې کومې مقدمې یا د هغوی خلاف چې کوم تېزونه در شوي دي، د هغو په خلاف د پاکستان د ټولې اپوزیشن ګوندونو مشترکه احتجاجي جلسه لا اوس هم دوام لري. تر اوسه پورې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو ویناوې کړې دي، خو اوس دا وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی چې د دې نن د احتجاجي جلسې صدر هم دی هغه وینا کوي.
شیرانی صاحب، شیرانی صاحب، زما پښتنه دا ده چې تر اوسه پورې چا ویناوې کړې دي، په دې کې غټ غټ ټکي سو په حکومت باندې سینه وکی کړې دي او سی ویلي
دلته د هغه ته د جمعیت علما اسلام د بلوچستان یالت مشر مولانا عبدالواسی له هغه سره د نېشنل ګوند چې د زیاتره د بلوچستان نمائندګي کوي د مشر ناصر عبدالمالک، او له هغه وروسته میا افتخار چې هغه د نېشنل عوامي نېشنل ګوند سیکرټری جنرل دی، دوی چې کومې ویناوې وکړې، او له هغه سره د پاکستان مسلم لیگ نون مرسیاله مشره مریم نواز کومې ویناوې وکړې، او اوسیه محمود خان خدای کوي د دوی د ویناوو غټ ټکي دا وو چې تېر کال کوم ټول ټاکلې یا الیکشن شوی دی په هغه کې درغلی شوی دی، داغلی شوی ده، هغه فایل یا نتیجې دوی کله هم دوی ته د منلو وړ نه دي او نه به منی. له هغه وروسته دوی د نواز شریف گرفتاری د هغه خلاف کیسونه د نورو اپوزیشن ګوندونو د مشرانو په خلاف چې د حکومت له لوري کلي مستبدې درشلي دي ورسره ورسره د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو چې علي وزیر او محسن داوود دي د هغوی او د نورو کارکرانو د گرفتاری او بابي په خلاف د مقدمو د درج کولو له هغه سره د ګرامۍ انجنیر چې دلته ګرامۍ جوړه شوې ده د هغه سره د روزګاري او له هغه سره د پارلمنټ بادشي یا د جمهوري قوتونو وده نه پروتول دغه د دوی خاص سرسکي وو او په دغه باندې دوی سختي نیوکې وکړې د حکومت خلاف یې سخت تقریرونه وکړه او بیا یې دا وخت هم دا د محمود اسفار اسدزی د علي وزیر د محسن داوود په حق کې نارې وهي او دا ناره علي وزیر او محسن داوود دي رها کړل شي ناسته کړل شي که دا وخت دا اورېدونکي د ده بس اوري دا د الفاظ دي او هغه دا غوښتنه کوي چې هغه د اخلاص کړل شي. له دې سره سره محمود خان اسدزی وویل چې پښتون ژغورن او غورځنګ لفظ دا په خیال دا خوشنۍ لپسې باید چې له دې پاس پښتون ژغورنه غورځنګ د پښتون پاس ژغورنه غورځنګ په نامه باندې وبلل شي او دا یو تجربه ورته چې موږ د ټولې پښتونخوا د پښتون لپاره یو مومنت دی. له هغه سره سره د ملک پرچګانو وکیلانو راځنه او ټولې مشرانو سیاستدانانو او د پارلمنت پر غوړو غوښتل کېد چې څوم دي سره راځم چې د پاکستان د څنګه لارې ولا کوي او تر هغه کوته یې ځا وکړ چې هغه د تکامل کې پوهېږي. سمه ده. دا خو یو غوښتل چې د پاکستان ته آئندي منوال عمل درآمد وکړي کدا چې نه وي بیا به د اپوزیشن ګوندونو ټول د پاکستان د اسلام آباد د نورو غټو شهرونو تر څلورمه راځي او یو خاص قاعده تحریک وکړي.
ډېره مننه حفیظ شیرانی صاحب سره د خبرو کولو.
ګران کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د بلوچستان نتا سو د حفیظ الله شیرانی نتا زحال وردو چې کمل ته تور روز مانځل کیږي اوس پرځو په خبر ته چرتنه چې د ډیوا خبري الحمد الله رپورټ را لګلې چې هلته هم تور روز مانځل شوی او غټه جلسه شوې ده. سیاسي مشرانو ویناګانې کړې دي. نو راځي چې نور تفصیل په دې رپورټ کې وورو.
په ټول هیواد کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا د 15 جولای ورځ د تور ورځ په توګه د منځلو او د احتجاجونو پیل د پیښور د شریکې جلسې نه وشو. دې جلسه کې د پښتونخوا د ځایي سیاسي ګوندونو، عوامي نېشنل ګوند، قومي وطن پارټي، پښتونخوا ملي او پارټي سره سره د جمعیت علما اسلام، پزر رحمان ګوند، پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون نواز ګوند پلویانو ګډون وکړو. جلسې ته وار په وار د دې ګوندونو مشرانو ویناګانې وکړې او سره سم با په جلسه کې د دې ګوندونو پلویانو د تحریک انصاف د روان حکومت پر ضد نارې وخلې. د قومي وطن پارټي آفتاب شیرپا وویل د هیواد تمام سیاسي ګوندونه په دې پوه دي چې عمران خان او دغه سیاسي ګوند تحریک انصاف په دې هیواد تپل شوی دی.
ساتل پکار دی او چې دا د بوم داسې ساتل پکار دی عمران خان متاسو په هیڅ صورت کې په یو ځای کې مونږ نه د امریکای دوره د نو کړه اخو چې چا تا یو وشتو په سلامي ملو شو نه اصل دوره خدا غوا او دوم باندې درو غل تدا وې چې هغه دوه وې چې په پریس باندې اس قدر نشتا اس پابندی نشتا دا دوم باندې درو غل تو وې باندې کې دغه خبره سکه دی شي.
دا جلسې او احتجاجونه خو د اپوزیشن ګوندونو په وینا د تیر کال د ټاکنو په مهال د غبن پر ضد کېدلې. خو وینا کوونکو هیواد ترپې اقتصادي ستونزې او د ګرانۍ مسلې بار بار په خپلو خبرو کې یادولې. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل
موږ په ملکي حقيقي جمهوري انتخابات ضروري دي. قوم د ووټ ورکي چې چاله ورکوي خو هغه غیلې ورکي خو مداخله تو نه لري پکې نه مونږ دې جوړولې دي ډېر سختي لیدلی ډېر تکلیفونه لیدلی او چا نه چې ځان ته قصر وکړي مې نه کړه ته دنه چې ځان روغتي هغه بیا د قوم په مخ کې خوار او دلیلوم شي.
د مسلم لیگ نن نواز دلی حسن اقبال په خپل وینا کې د تیر حکومت لاستراونه یاد کړې او بیا د هیواد د اوسنۍ اقتصادي وضعیت یو يرونکې تصویر په خپل خبرو کې جوړ کړو او وی ویل وزیر اعظم عمران خان د پاکستان داسې یو دوست ملک پرې نه خوت چې امداد او سوالې ته نکړي. د ویل عمران خان پاکستان نړیوال سوالګر هیواد جوړ کړي. دا پیښور دا جلسه دا بلابل سیاسي ګوندونو د غړو لپاره هم یو ځانګړی تجربه و. دا سډيري کمی موکي وی چې د یو محسوس ګوند سیاسي مشر وینا د بل سیاسي ګوند غړي ستایي. په جلسه کې لیدل کېدل چې زیاتره سیاسي ورکرانو د نورو ګوندونو سیاسي مشرانو ویناو ته درناوی ورکو او خبرې ورلورېدل. د خپل همکار عبدالرزاق سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
خوګو او ریډونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کول هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی لوی خبر پښتونخوا خبری برخه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان خبر یالانو او د خبری ادارو مشرانو او تنظیمونو د حکومت د هغه وړاندیز په کله کوټه کو غندنه او ردونه کړي چې وایي د میډیا د سار لپاره به عدالتونه جوړیږي. په دې باندې تفصیلی رپورت د ډیوا خبریال ارشد حسین ناورو.
پاکستان کې د اخباری مدیرانو تنظیم د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم د ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان لخوا د میډیاي عدالتونو د جوړولو وړاندیز رد کړي او د حکومت په دغه اعلان اندېښنې ښودلي. په ملکی کچه د اخباری مدیرانو تنظیم کونسل او پاکستان نیوز پیپر ایډیټر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې کونسل د تفریق پیدا کوونکي هر قسمه قانون سازي خلاف دی او په هر فورم به د میډیا لپاره د امتیازي قانون د هڅو مخالفت کوي. ښکاره دی چې پرون د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم ځانګړي مرستیالي فردوس عاشقوان د میډیاي او مطبوعاتي ادارو د چارو د هواري لپاره د میډیاي عدالتونو د قیام اعلان کړی وو. پرون کراچي کې د پاکستان براډکاست اسوسییشن د استادو سره په لیدنه کې میرمن فردوس عاشقوان ویناوه چې دغه عدالتونو مقصد د میډیاي سند تنازع عدالتونو ته وړل او هغوی ته په سمدستي ډول انصاف ورکول باوري جوړول دي. د ډیو ریډیو سره خبرو کې د سی پی ان ای جنرال سیکرټري ډاکټر جبار خټک وای د کله نه چې د تحریک انصاف حکومت راغلی هغه د میډیا د انتظام په نوم نوې نوې ضابطه او قانونونه جوړوي چې داسې میډیا په قابو کې راوستل شي.
زموږ د موقف د میډیا لپاره اسپیشل ریګولیشن د کنه هغه په وجه کنه میډیا ډیر دباو باندې راځي. اوس میډیا ته ډایرکټلی برای راست او بلواسطه کو ډیر زیات دباو دی میډیا باندې اور دومره سخت دباو دے دا سی پی این ای او بیان جاری کرے ہو اگے کہ مونگا ویلیو دے سخت دباو پا وجہ کنا مونگا سیلف سنسرشپ دا کول دا پارا مجبور ہو اور دا سیلف سنسرشپ دومره خطرناک دے پخوا دلتا امیرانہ حکومتو نہ ہو اگے دور کے ڈائریکٹلی یا براہ راست سنسرشپ ہو اگر دینا ہم دے سخت او گران دے اور دے سخت اپنا سنسرشپ مونگا سر سنسرشپ پہ ذریعہ دے پہ پریکٹس کو دا سلسلہ ختمول کا پاپ پکار دی میڈیا تا کنا سندر ہم براہ راست یا بلواسطہ طور سندر ہم دباؤ دے اگر ختم شی میڈیا تا آزادانہ طور یو لارا ملاو شی اکول پیشوارانہ امور سر انجام کول دا پارا.
دا پاکستان حکومت دا میڈیای عدالتونو دا قیام دا اعلان په یو داسې وخت کې کړي چې د صحافیانو نړیوال او ملکی تنظیمونه وای چې دا محل پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د تاریخ د ناوړه سنسرشپ او بندیزونو سره مخ دي او دغه تنظیمونو د وزیر اعظم عمران خان لخوا هیواد کې د مطبوعاتو د ازادۍ په باب له هغه بیان باندې هم مایوسي ښودلې. په کم کې چې هغه ویلو چې پاکستان کې میډیا تر ټولو زیاته آزاد ده. د یادونه ورل چې پاکستان کې مخالف سیاسي ګوندونه هم هیواد کې په میډیا د قطغنونو غندنه کوي او وایي چې موجوده حکومت په میډیا د سنسرشپ بلاره د هیواد وګړي د اظهار د بنیادی حق څخه محرومه ساتل غواړي. که هم په پاکستان کې د امن او امان چاپیریال تر ډیره حده ښه شوی، خو خبریالان او نشریاتي ادارې د بیلابیلو اړخونو لخوا د شدید دباو سره مخ دي او پرستو کې د صحافیانو د حقونو لپاره کارکونکي نړیوال تنظیم رپورټر وداؤټ بارډرز لخوا جاری شوی بیان کې د میډیا د ازادۍ په لحاظ سره پاکستان د 180 هیوادونو په فهرست کې په 122 نمبر اچولی او ویلي که هم په پاکستان کې د خبریالانو د وجلو لړۍ ودرېدلې، خو د پوځي اسټابلیشمنت د دباو له کبله سیلف سنسرشپ سیوا شوی. د رواني میاشتې په 14 نیټه د پاکستان د صحافیانو لوی تنظیم پاکستان فیډرل یونین آف جرنلسټ په مطبوعاتي ادارو د قطغنونو او د فشار پر ضد ګرد هیواد کې احتجاجونه کړي او تور ورځې نمانځلې. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو د ګران اوردونکو یو بدل بیا تاسو وایو چې په دوی مخبرونه کې به مونږه د پاکستان تحریک انصاف ته یو کال په کارکردګۍ او څومره سي کړی دي، څومره سي ندي کړی او اپوزیشن ګوندونه سوای په دې باندې به په تفصیل سره مونږه خبره ترې کوو. زمونږ سره به سلیم صافی صاحب چې د پاکستان وتر خبريال دی واشنگتن تر غلې دی، هغه به هم په پروګرام کې ملموي. اوس راځو د امریکې لخوا پاکستان د ترهګرو ډلو ته د ماتې ورکولو لپاره د سملاسي ګامونه واخیستو او د افغانستان په سوله کې د لانور رول لوبولو غوښتنو ترڅنګ د پاکستان خارجه چارو وزارت ویان نن دا وکړه چې امریکې ته د عمران خان په سفر کې د ډومور یا د زیات څه کولو غوښتنه نه ده شوې او د عمران خان سفر کامیابه سفر بللې دی. نور حال په تاسو زموږ همکار بختور شابلاندی کوي.
پاکستان وایي د امریکا سره تعلقات ښه شوي دي. دا خبره د پاکستان د بارانو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل نن په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. نوموړی وایي
یہ رجسٹر کر لی دی کہ پاکستان امریکا کے تعلقات ری سیٹ ہو گئے.
نوموړی خبریالانو ته ویلي دا خبره د ځان سره نوٹ کړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات برابر شوي. د پاکستان دا دعوی چې غنی د امریکا سره یې تعلقات سم شوی دي، څېړونکو وایي دا دعوی د وخت نه مخکې دي. د پاکستان سره د تعلقاتو سمولو لپاره وایټ هاوس او د امریکا د خارجه چارو وزارت په خپلو جدا جدا بیانونو کې په ښکاره دا شرطونه وړاندې کړي چې پاکستان به په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د امریکا سره په ګډه کار کوي. پاکستان به په هیواد کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو په ضد سمدستي ګامونه اخلي او دا هم وایي چې د تعلقاتو بیا سمولو لپاره به اصلي بنیاد دا وي چې پاکستان په هیواد دننه ترهګر تنظیمونو له ماتې ورکړي. د بارنو چارو د وزارت ویان ډاکټر فیصل خبری کانفرنس ته دا هم ویلي چې د امریکا د سفر په وخت د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان نه دا غوښتنه نه ده شوې چې پاکستان دې د ترهګرۍ په ضد نور ګامونه واخلي، یا گنی د پاکستان نه د ډو مور غوښتنه شوې. نوموړی وایي
ڈو مور کا کانٹیکسٹ اگر اس کو ذہن سے آپ نکال دیں، ڈو مور کا لفظ آپ ہی کہہ رہے ہیں، نہ امریکنز نے کہا ہے نہ ہم نے کہا ہے.
خود صدر ٹرمپ او وزیر اعظم عمران خان د ملاقات ورستو د وائٹ ہاؤس نا خپور شوی بیان کې پخکارا لیکل شوی دی چې پاکستان دی د ترګری په ضد نور ګامونه واخلي او د افغانستان په سوله کې د خپل رول ولوبوي. د وائٹ ہاؤس په دغه بیان کې د ڈو مور کلمه هم کارول شوې ده.
گرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی لوی خیبر پختونخوا خبری برخه ته د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه غوګی. د وزیرستان نه منتخب د قامی اسمبلی غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت نه دی وړاندې کړی شوی او ویل کیږي چې مقدمه چلونکي قاضي یا جج دی نو هغه په رخصتي وو. په علي وزیر او محسن داوړ باندې د بنو د ترهګرې په ضد عدالت کې مقدمه چلیږي. تفصیلي رپورټ په د ډیوه خبریال عدنان بیټنی نه اورو.
د وزیرستان څخه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړي او پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشران علي وزیر او محسن داوړ نن بیا عدالت ته نه دی وړاندې کړی شوی. خو ویل شوی مقدمه اوریدونکي قاضي په چټۍ وو ځکه هغوی ته بیا وړاندې کېدو د پاره د اکاس دریمه نیټه ورکړل شوې ده. د علي وزیر او محسن داوړ د طرفه عدالت ته حاضر شوی وکیل عمران ډیوا سره په خبرو کې وویل هغه قاضي چې د یادې مقدمه اوریدنه کوي هغه نن په رخصتي وو او د مقدمه د شمالي وزیرستان سیشن جج ته سپارل شوی وه. خو حکومتي وکیلانو د اوریدنې پر مهال وویل چې دا مقدمه د خپل ټاکل شوي قاضي څخه پرته بل جج اوریدنه نشي کولی. عمران زیاته کړه ځکه موجوده قاضي د مقدمې د اوریدنې لپاره بل نیټه د اګست دریمه وټاکله. علي وزیر او محسن داوړ باندې د بنو د ترهګرۍ پر ضد عدالت کې مقدمه چلی شي. له دې وړاندې په 13 جولای هم علي وزیر او محسن داوړ عدالت ته نه وړاندې کړی شوی. علي وزیر د جنوبي وزیرستان او محسن داوړ د شمالي وزیرستان د قومي پارلمان منتخب غړي دي. په دواړو د شمالي وزیرستان د 26 مئی د خړکمر په چیک پوسټ د برید او هغې وروسته په وم جون د پوز په ګاډي د 14 تورنې مقدمه جوړې کړی شوی. علي وزیر او محسن داوړ دا وخت د هریپور په زندان کې بندې فاندي. د دوی مقدمه بیا بیا په ځنډولو د پېښور های کورټ وتلی وکیل شاب خټک ډیوا توایي
څو میاشتونه چې کوم عمل روان دی خصوصا د پښتون کاکوس موومنت د ورکرانو خلاف او د غیر لیډرشپ خلاف. په دې کې ښکاره خبره ده چې ریاستي خفیا ایجنسۍ انوالو دي. هغه باقاعده عدالتونو باندې دباو فشار راولي. زما په اندازه شپږم اووم تاریخ شو چې دې کیس کې هیرنګ نه کیږي لګیا ده. دا انتهایي قابل افسوس خبره ده. یعنی هغه کیس کې داری حق نه جوړیږي نو باید چې درې تاریخ مخکې هغه هیرنګ کړی وي او ضمانت درخواست به خارج کړی وي. کله جج په چټۍ کې ځل کله دا چې ریکارډ نشته دا بیا د قانون او د آئین سره ټوکی دي او دا هغې توهین کول دي. زه داسې ګڼم چې زمونږ ولس چې کوم دی دا دوی مایوسه کول غواړي چې هغوی عدالتونو نه او انصاف نه او پولیس نه او دې ټول سیستم نه خصوصا دې ته کتل غواړي چې دا خو د ټرایبل صادقه د فاټه چې کومې فیلي دي د هغې سره تعلق لرونکي خلک دي. بیا یې مګنیز دي بیا د لکونو پښتنو مشري کوي لګیا دي. داسې هغې سره داسې سلوک خو ډېر
بل لور ته د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ مشر عبدالله ننګیال بیټنی چې د ټانګ نیمه قبایلي سیمې جندول سر تړاو لري 13 ورځې په 3 ایم پی او کې ضمانت منظور شوی خو په کوهاټ کې په هغه د جوړې مقدمې په تور کې بیا بیرته نیول شوی دی. د عبدالله ننګیال بیټنی سره ادریس پښتین، بلال پښتین، رحمت شاه مسید، زبیر یوسف او عارف وزیر نردی یو میاشت د 3 ایم پی او لاندې په ټانګ کې نیول شوی وو. د دوی وکیل شاه پټک وای های کورټ د دوی په ضمانت د خوشی کولو امر کړی وو خو تر اوسه پورې په دوی کې یوازې درې حسن عبدالله ننګیال بیټنی، عارف وزیر او یوسف خوشی سوی او نور لا په زندان کې بندیوان ساتل کیږي. عدنان بیټنی، ډیوا بنو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
ټویټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
مهم خبرونه چې
ګران اوریدونکو، تاسو ساده وایس اف امریکا ډیو ریډیو د لوی خبر پښتونخوا په خبرونه کې یو ځل بیا ستل میشوایو. د پاکستان تحریک انصاف حکومت کې دراتلو یو کال سرته رسیدلې ده. پاکستان تحریک انصاف دا وکوي چې په ملک کې به دوی ترقی کوي، د بیلابیلو پخوانیو حکومتي مشرانو چې دا وخت سیاسي اپوزیشن ګوندونو مشران دي هغوی خلاف به مقدمه جوړوي، او هغوی چې د ملک نه کمی پیسې لوټلې دي د دې په وینا باندې هغه به ترلاسه کوي. تر اوسه پورې د پاکستان تحریک انصاف حکومت څومره پورې په یو کال کې ګټې ترلاسه کړې دي، د ملک اقتصاد یې کم ځای ته رسولی دی، څومره په ملک کې ارزانی راغلی او څومره ګرانی راغلی، او په میدان باندې حقیقتونه څه دي. د دې تر څنګ د پاکستان پارلمان څومره پورې دا وختي با اختیار دی، د پاکستان عدلیه څومره په آزادانه توګه باندې فیصلې ورکوي، خاص کر هغه فیصلې چې هغه سیاسي بنیادونه لري، یعنی په خصوصي توګه باندې د سیاسي مشرانو چې پکې د پاکستان درې ځله پخوانی وزیر اعظم نواز شریف، د پاکستان پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري هم شامل دي. د دې خلاف مقدمه په کوم بنیاد جوړ کړل شوې دي، او کچره دغه مقدمه د بډو رشوتونو او د کرپشن دي، په هغه کې د حکومت سره څومره ثبوتونه دي، او کچره ثبوتونه ورسره بي، نو دغه سیاسي مشرانو خلاف عدالتونو څه فیصله ورکړي دي، او آیا د دوی نه څومره پیسې ترلاسه شوې دي، او څومره چې حکومت د تحریک انصاف حکومت دعوی کوي. په دې باندې به موږ په تفصیل سره خبرې اترې کوو. یو خو به موږ تاسو ته وایو چې د پاکستان په تاریخ کې دا اول ځل دی چې یو حکومت په خپل مالی کال کې تر ټولو زیات قرضونه د بهر ملکونو نه اخیستي وي. دا وخت پاکستان په روان کال کې بهرنۍ قرضې هغه 14 ارب ډالر ته رسیدلې دي. پاکستان په کال 2018-19 کې دا پیسې اخیستلې دي، او دا د پاکستان حکومتي او سرکاري دستاویزاتونه دا خبره واضحه ده. په دې کې اوسنی حکومت، یعنی د پاکستان تحریک انصاف حکومت، په یوه لسو میاشتو کې 14.6 ارب ډالر اخیستي دي. د دې نه علاوه په جولای کال 2018 کې کیر ټیکر چې کوم حکومت و، کوم چې معروضي حکومت و، هغوی 2.4 ارب ډالر اخیستلی دي. په دې کې د متحده عرب امارات، قطر او سعودي عرب نه 15.5 ارب ډالر اخیستلی دي. په دې باندې به هم خبرې اترې کوو. دا وخت په پاکستان کې ګرانی د ورلد بینک او د آی ایم ایف د شمیرو تر مخه هم چې کوم اټکل شوی دی یا پریډکشن شوی دی، هغه د 10 نه تر 14% پورې دی. د ګرانۍ اثر په چا باندې وي؟ په پاکستان کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په مجموعي توګه باندې د 10% پورې د روپۍ قدر راغورځېدلی دی. خو تر ټولو مهمه خبره د پاکستان ډیموکراسي او پارلمان کې دا وخت څومره واکمنی او حکومت د سیاسي منتخب مشرانو پلاس کې دی. په دې باندې په تفصیل سره خبرې اترې کوو. زموږ سره په دې پروګرام کې په پاکستان کې مرکزی پارلمان او صوبایي پارلماني غړو ته تربیت او په هور کون کې په لیجسلیشن یا قانون سازي کې د یوې ادارې مشر قریش خټک صاحب زموږ سره په پروګرام کې راغلي دي، چې سیاسي او د پارلماني چارو سلنکار هم دي. ورش خټک صاحب، تاسو په پروګرام کې سلم شوایو، په خیر علي. ډیر مننه ورش خټک صاحب، تاسو د ډیر وخت راځي د بیلابیلو هغه ادارو سره کار کړی دی چې د پاکستان په پارلمان کې دغه پارلماني مشرانو ته پارلماني غړو ته دا غینه علاوه نور د پارلیمنت چې کوم عمله ده که هغه مرکزی پارلمان دی او که هغه صوبایي اسمبلی دی هغه ته تربیه ورکوي. یو کال د اوسنی حکومت چې د تحریک انصاف حکومت دی هغه سر ته ورسېدو په مجموعي توګه باندې کم مثبت او کم منفی اړخونه دي چې د هغه تاسو په غټو ټکو کې موازنه وکړي؟
اول خو اکرام صاحب داسې ده چې د حکومت یو کال نه دی شوی، د حکومت چې دی یوولس میاشتې وشولې، یوه میاشت په کې ده عمران خان چې کله حکومت جوړ کړو هغه په اګست کې یو میاشت لګي په دې حکومتونو جوړولو کې په پاکستان کې. دویم زه دا ګڼم چې د خلکو چې کم توقعات وو د پی ټی آی پارٹی چې دی هغه د خلکو هغه د سیاست نه او د ریاست او حکومت نه کم توقعات وو هغه ډېر لوی لیول ته رسولو د خلکو سره کمې دعوې کړې وې. په هغې باندې خو عمل کول چې دی شاید د پاکستانی جمهوریت په چوکاټ کې چې دی دا خو ممکنه نه ده، خو که یو حقیقي او ستا چې نیوټرل دغه وي هغې باندې د دوی پیمانې باندې د دې حکومت چې دی د تیرو یوولسو میاشتو کارکردګي چې دی هغه مونږ ناپ کړو، ما ته داسې لږ څه کارونه داسې دي چې په هغې کې دوی ډېر ښه روان دي، څه کارونه داسې دي چې په هغې کې دوی ښه نه دي روان، ګراني ده، خلک تنګ دي. په مجموعي توګه باندې زما شوم کې کار چې دی د پارلیمان او د صوبایي اسمبلیانو سره زیات دی، نو په هغې لیبل باندې تاسو خبرو کوي نو د توقع دا کېدله چې دا د تبدیلې په ناره باندې چې په دې ملک کې به بدلون راولي باغې په پیمانه باندې ناپ کې چې هغې طرف ته چې دی اسمبلیانو څونه قانون سازي کړې ده یا چې دی زه پیمانه د خپل خیبر پختونخوا حکومت ګڼم ځکه چې هلته کې د دوی شپږم کال روان دی پوره کېږي د حکومت په هغې کې که تاسو د دې د زموږ د صوبایي اسمبلی چې کوم کارکردګي ده په هغې کې د دې اکثریت دی عددی اکثریت دی کم ته چې ټو تھرڈز میجورٹی وي د دې سره دو تہائی اکثریت دی د پاکستان تحریک انصاف سره. په فاټا کې اوس چې موجوده کم الیکشن وشو هغه هم دی سر تور رسو او په خیر خیریت سره د هغې نمایندګي به هم په صوبایي اسمبلی کې وشي، خو کم زموږ چې اولس کم توقعات وو چې په دې حکومت چې کم اصلاحات پر راوړي هغه اصلاحات چې دي هغه سي په منډه باندې نه دي روان کوم چې دوی وعده کړی وي. بل زه دا ګڼم د دې چې کوم خلق دي د په پیښور کې یا په نور ځینو کې دوی چې کوم اډوایزر سي دي خاص کر په مرکز په مرکزی حکومت کې هغه ډیر زیات سي دي اغست دي او کم د اولس منتخب نمائندگان چې دي هغه په ځبه نه دي لګیا دي د غیر منتخب چې دی د خپلو یارانو دوستانو نه کوم چې عمران خان ته نږدې خلک دي د هغې نه کار اخلي. بل دوی دا دعوی کړی وی چې په کومه خبره کېږي هغه به په پارلیمان کې دن نه کېږي، خو وزیر اعظم صاحب دا خبره هم کړې وه چې زه کله هر هفته به وزیر اعظم او هغه کوم یو کنسپټ چې دی چې پرایم منسټر آور چې دی هغه به د خلکو د ممبرانو د سوالونو جوابونه به ورکوي او د حکومت پالیسي چې دی د هغې وضاحت به کړي. د هغې په ځای باندې پرایم منسټر صاحب اوس چې دی قومي اسمبلی ته د سره راضي نه د هغوی کوم حاضري چې ده هغه ډېره زیاته کمه نه، بل په صوبایي زموږ قومي اسمبلی چې دی د هغې کارکردګي وګورئ چې هغې څومره قانون سازي کړې ده، نو اوس هم په دې اولني کال کې د قانون سازی او د پارلیماني چې کمکاري هغه تقریبا شپږ میاشتې خو هغوی په دې خلک په دې باندې نه پوهېږي چې دا کمیټي جوړېږي او دا لږ دغې لږ په مزه باندې رواني، خو د دوی بدقسمتي دا ده چې په سینټ کې ورته هلته کې د اپوزیشن چې کوم غټې پارټیانې دي لکه پاکستان پیپلز پارټي ده او پاکستان مسلم لیگ نوم دی د هغوی میجورټي جوړیږي په سینټ کې، نو دوی سر داسې چې د هغوی مرضي پکې نه شامل یو قانون هم دوی سینټ
خو پرش خټک سبا پاکستان تحریک انصاف زنی سوزونو کې تاسو څنګه ویلې چې زنی سوزونو ورته معلوم هم نه یې لار متعین کړي، خو د یو پارټي سره یو ټیم هم وی هغه مخ کنه دا فیصله کړی وی چې زه په واک کې راځم، زبداس حکم. آیا د دوی سره هغه شان پوره ټیم وو او کنه؟ او دا وخت په واک کې دراتلو ورستو یو شمیر وزیران بیا بدل هم شو، څومره دغه یو ډیموکراټیک یا جمهوری عمل وو؟ او د دینه علاوه اپوزیشن ګوندونو د ځنې مشرانو خلاف چې کم د کرپشن مقدمه جوړ کړل شي بده ملک یا اپوزیشن ګوندونه څومره ډیوایډډ دي؟
د پاکستان تحریک انصاف چې دی دغه درې غټې دغه تاسو سیاسي نارو یا دغه روکه درې خبرې غټې وړوي. یو دا و چې موږ په دې ملک چې دی مالی کرپشن یا رشوت ستانی چې دا به ختمو. دویم دا و هغه دا کړو چې موږ به خلکو ته انصاف ورکو او هغه به ارزان او تیز انصاف چې کوم سیستم دی هغه کې به ریفارمز راولي. دریم دا و چې موږ به مروسی سیاست ختمو. نو په دې دغه باندې کې موږ دا ګڼل دوی چې دې سره کم خلق چې دوی زبدل مثال در کم ناسد عمر سے مثال بدر کم دوی اسد عمر دا سی پیش کړي او چې د هغه سره د ملک د کم اقتصادي بيماريانه دي د ټول علاج وسره دي او بس صرف دا خبره ده چې هغه حل فغستل دي او منیسټر کې کېناستل دي نور چې ټول مسلې به حل شي. خو چې هغه موږ او قتل په تیر یو کال کې بیا وسر چې هغه کم اقدامات کول ایون پاکستان چې دی یو آسان ملک نه دی چې حکومت پیپل چې هغه کم اقدامات کول په پارټۍ کې دنه وته مسلې جوړې شوې د پارټۍ نه بار چې دی حکومت چې دی هغه تاسو ته او ټولې دنیا ته دا ښکاره ده چې زمونږ سیبیلې حکومت څومره با اختیار یې څومره نه په هغه کې چې دی د فوجي د غوش او نشانه مداخلت او هغه ته بیا هم هغه زوړ سړی کوم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ وزیري مالیات پاتې شو او هغه راوستو. نن سبا د پی ټی آی د حکومت چې دی مالیاتي پالیسیانې چې دی هم هغه سړی جوړی کوم چې په پیپلز پارټۍ په حکومت کې او هغه نه مخکې چې دی په حکومتونو کې پاتې شو. بیا که تاسو اور الګوري نو مشرف سره چې کوم خلک پاتې شوی وو او ما کوم چې په دغه قوت لوټکریسي سیاست کوي کنه چې کوم یو څو مخصوص خاندانونه دي او دغه خلک دي چې کوم حکومت په اقتدار کې راځي کوم پارټي ما غا تاوړي راوړي نو که تاسو وګوري نن سبا چې په وزارتونو باندې دي او وفاق کې خاص کر په هغه خلکو چې دي تاسو اکثریت ګوري او داسې اندازه کیږي چې کوم دوی تبدیلی او دغه کول شاید چې دا د عمران خان حکومت نه دی بلکې د پرویز مشرف یا زرداری صاحب چې دی نیم نیم حکومت را یو ځای کړی دی او خلک یې جوړ کړی. نو پی ټی آی هغه ایم ایچ یو چې دوی به یو سیریس هوم ورک کړي د دې ملک د مسلو لپاره هغه چې دی مخې ته لا نه دی راغلی چې دوی سه هوم ورک کړي.
د اپوزیشن ګوندونو خلاف چې کمې مقدمې دي سوینه، آیا د ملک ټوله توجه په هغه باندېګین نه ده او د ملک چې کمی نوري حقيقي مسلې دي د هغې نه د خلکو توجه اړولو یو کوشش نه دی چې ګینه تحریک انصاف سن ډلیور کوي نو د هغې په ځای د دې هر څه زموار په خوانی حکومتونه ګرځي او د هغې د مشرانو خلاف دي؟
د هغې مشرانو خلاف چې کومې مقدمې دي هغه خو ظاهره ده یوم د پاکستان تحریک انصاف حکومت په تېر یو کال کې نه ده جوړ کړی، زړې مقدمې وي او د دوی چې ناره دا و چې موږ به د کرپشن خلاف چې دی دا به کار کوو نو هغې زرداری صاحب هم اوس په جیل کې دی او نواز شریف صاحب هم اوس په جیل کې دی او هغې خلاف چې دی نیشنل اکاؤنټیبلټی بیرو تحقیقات کوي. زما په خیال دغه دونه بد کار نه دی که په چا الزامي او د ملک پیسې لوټلي او په حکومت کې کرپشن کړي نو که هغې نه پیسې اخلي دغه څه بده خبره نه. خو بده خبره دا ده چې په زیر دی چې هغه د نیشنل اکاؤنټیبلټی کم بیرو ده چې هغه مخې ته راشي او دا دغه بوزي حکومت داسې دغه کوي چې دا یو آزاد اداره نه ده بلکې د حکومت په اشارو باندې دا کارونه کیږي. لکه اوس چې په واشنگټن کې بل ورځ دی کوم خبر وکړه چې زبا زما واپس او نواز شریف ته کمرې نه بجا اے سی او ټی وی لکوم نو دا پرائم منسٹر دی دا اوس یو جیپس پرډر په نه چې دا سی کی یو دا هر یو سیس دی او قانون لاندې کیږي پرائم منسٹر یا حکومت چې دی په جمهوریت کې راغی مطلب دا نه چې تاسو په حکومت کې رالې نو د وینس ټیک سال بل کیسه نه په جمهوریت کې چې دی پارلیمان یو رول لري پارلیمان چې دی پاره کې اپوزیشن هم نهسته پاره کې چې دی حکومت خلک هم نهسته او هغه پارلیمان کې چې دی اپوزیشن کم خلک نهسته هغه په دې لوب باندې او په سیاست باندې د دین زیات پوهه لري د دې وجنه په پارلیمنت کې چې دوی کم پرفارمنس پکارو چې اصلاحات راوړي وي قانون سازي کړي وي هغه طرف ته پرمختګ نخکاری او هیله دا چې په اولنی کال کې چې د کوم حکومت هم په پاکستان کې راغلی دی هغه د سوجوهات د وجې نه چې دی په خلکو باندې سختې په حکومت باندې سختې لکه تاسو کو تیر کال پاکستان مسلم لیگ نون بجټ پوری نو هغه کم بجټ ورکړې و هغه سه عجیب کوم د بجټ د دنیا پیسې په ډیولا پند باندې خرچولې چې را د وټونه چې دی د غزيات ته دا چې دی پی ایم ایل ان طرف ته راغلی پړي شي نو کوم اخیری بجټ چې حکومت ورکړي پنځم بجټ چې هغه همداسې بجټ چې کوم حکومت هم راضي د هغې بیا د اولنې کال چې دی د ډېر سختي او هر حکومت چې راځي په پاکستان کې هغوی هم خزانه خالي ملای بل چې کوم مهمه خبره ده چې پاکستان یو آسان ملک نه دی چې په دې باندې حکومت کیږي پاکستان کی حکومت کول او په جمهوریت طریقو باندې کول لا ډېر ګران دي نیم اختیار د حکومت سره نیم سره نه په ځینو خبرو باندې اقدامات باندې غي مختلې شي په ځینو باندې مخکې نشي تللی او کله چې د فوج د سپاسالار چې دی دغه د مدت د ملازمت چې لري هغه ختمې دوه ته نږدې کم چې موسم دی حکومت ته دا مسله مخه ته ده نو بیا موږ دا وینو چې په حکومت باندې ډېر زیات پټ پټ پرشرونه او غارخ غار پرشرونه مختلفو طریقو سره راځي نو د دې حکومت ته دا مې غټ ګام پروت دی چې دوی بجوا سي تجربه اکستنشن ورکي او کنه کوټه لیږي او بلې سيتي درته
ډېر مننه موږ سره د خبرو کولو په دې پروګرام کې د برخه اخستو قریش هټک صاحب تاسو ته راوننه دا قریش هټک صاحب تاسو د هغه خبري اورېدلې اسلام آباد نه موږ سره نه خپلې خبري اترې کولې او څنګه چې تاسو موږ وړاندې ویلې هم موږ سره په دې پروګرام کې د پاکستان نه وتلې خبريال چې تاسو وخت په وخت د پاکستان په بیلابیلو ټلویزیون چینلونو باندې هم نه د جرګې پروګرام هم دوی کوي زمنګ سره په سټوډیو کې سلیم صافی صاحب ناستې سلیم صافی صاحب تاسو سلیم شوې په خیر راغلي
مننه ډیر عزتمن شه تاسو او تاسو د ریډیو د نور ملګرو د همکارانو ډیر مننه د عزت را کول او د دې موقع را کول
ډیر مننه سلیم صافی صاحب دا وخت په پاکستان کې احتجاجونه هم روان دي تقریبا یو لس میاشتې د پاکستان د اوسنی حکومت اوښلې په واقع دراتلو خو اپوزیشن ګوندونه هغه مکمل تقریبا یو کال شو په دې کې بیا بیلابیل حکومت داوی کوي چې سمره ګټه تر لاسه کړې دي خو په پاکستان کې دننه بیا د میډیا چې کوم په هغه باندې قدغنونه خودل شوې دي د هغې نه علاوه اپوزیشن ګوندونو ځنې مشران نیولې شوې دي تاسو هغه ځنه اوس راغلي مونږ ته یو مختصر خاکا وړاندې کوي چې څنګه په پاکستان کې دا وختي صورتحال سره میډیا سمره ځار ده او اپوزیشن ګوندونه په کوم ځای کې ولاړ دي
اوس راغلي یم او بیا به هم زم
دې خبره کوم ډېر
نو واپس وزم نو ځکه چې تاسو ته پته چې عمران خان صاحب سونه غوسه دی میډیا ته نو لږ گزاره به کوم ځکه چې زه واپس زم او دویمه خبره دا ده چې اصلا یو خو کتا سو وګورئ نو مونږه پاکستان افغانستان داغه ملکونه دي چې اغا د ډیموکراټک ویلیوز او د دې لحاظ سره د یو ترانزیشن نتیریږي او د مختلف فورسز ترمنځ چې دی هغه یو هر وخت یو مقابله روانه کله یو را اوچت شي کله بل را اوچت شي لکه تاسو وګورئ نو پرویز مشرف په آخري وختو کې چې دی هغه نه سیول سوسایټي بیا ډیره وګټله میډیا آزاد شوه جوډیشریم ډیره په یو دغه پوزیشن کې راغله هغه چې ډیر پیک ته لاړه اوس هغه سیس چې دی نو ریورس شو میڈیا ته هم خلق غوسه شو هغه سي لکه هغه مینه د غو سره پاتې نشو. بیا داده چې په تیرو ټاکنو په باره کې د اپوزیشن ګوندونو د جی یو آئی د این پی د مسلم لیگ نوم د پیپلز ګوند د هغوی ټولو د هغې باره کې اختلاف و او هغوی وی چې دا فیر ټاکنې نه دي شوي او د عمران خان په حق کې د ټاکنو له وړاندې هم او د ټاکنو په وخت کې هم مینجمنټ شوی دی. خو بیا دې ګوندونو دا هم غلطي وکړه چې هغوی په پارلیمان کې کیناستل, خصوصاً پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون ګوند. او په دې دوران کې هغوی دواړو عمدہ کوشش کوو, شہباز شریف هم کوو او زرداری هم کوو, چې زمونږ بس دغه کې چې کم یو ټکی دی چې کینې هغوی د هغه سے جوړ شي څنګه چې عمران خان دی. نو هغه یو خو شکر دی چې هغوی د هغه پالیسۍ نه ګټه ونه مونته, نقصان راغی. نو په دې تیرو کال یو نیم کې که تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د سره د اپوزیشن پالیټکس چې څه ته وایي هغه هغه ډو چا کوم نه, نو په دې کې ټول فوکس یو هغه په میډیا باندې وو, ځکه چې صرف یو میډیا د میډیا د سپورټ لپاره نه اپوزیشن راتلو نه د هغې دپاره چې دی نه جوډیشری راتله نه نورې ادارې راتلې. نو میډیا په دې دوران کې ډېره زیاته د دباو لاندې راوستل شوه او اوس هم ده چې نن د هغې نقصان په خپله هغې اپوزیشن تم کېږي. کله ویل کېږي چې د مریم نواز جلسه به نخی, کله ویل کېږي چې د بلاول دا خبره به نخی. نو بہرحال اوس یو داسې سټیج ته موږ را نږدې شو چې یو طرف ته حکومت او ادارو هغوی هم د میډیا خلاف پورا زور لګولی دی, خو بل طرف ته دار چې اوس سیاسي ګوندونو کې هم لکه بعضې حقیقي مانو کې اپوزیشن جوړ شو. نو راتلونکې سو میاشتې به دا ډیټرمن کوي چې آیا د میډیا د سکویز کولو دا سفر وروسته مخکې بوزي او که نه, دا بیا چې دی نو میډیا او سیاسي قوتونه په خپل هغه اختیار او ازادۍ حاصلولو کې کامیابیږي.
دا راته وایي چونکې د میډیا خبر روانې دي بیا لس واته منټه وخت هم دی, خو لکه میډیا څنګه زور لکېږي؟ جرنلسټ د خبریال په حیث باندې هغه باندې کم پریشر یا دباو اچولی کېږي, ټیکټکس دي, او د دې نه علاوه د میډیا چې غټې ادارې دي هغه څنګه زور لکېږي؟
ګوره یو خدای چې په پاکستان کې مخکې هم دا هغه ملکونه دي کې هند دی که پاکستان دی, چرته کم چرته زیات که افغانستان دی, چې هلته په میډیا باندې د حکومت او د سټیټ نه علاوه نور فشارونه وي. لکه په دې دوران کې تاسو ګورئ یو وخت کې داسې وو چې د ایم کیو ایم د یرې نه میډیا ایس نشو کولی, او چې څه د الطاف حسین خوښوه هغه به په میډیا باندې کول غوښتل. په بلوچستان کې به هلته سردار یا د ملیټنټ یا د هغه یره ده. زمونږ په قبایلي سیمو کې که تاسو کتل نو هلته کې میډیا چې وه هغه د ملیټنټ او د ملیټری په مینځ کې سینډوچ شوی وه. چرته به د مذهب په نوم باندې ګروپونه جوړ شوي, هغې به لکه تیرو وختونو کې د ټي ټي پي یو ډېر غټ خطر و د پاکستان میډیا ته. بیا چې دینو دغه شان مختلف نور پریشر ګروپ وي, زموږ په ملکونو کې بیا ډېر کلچرل مسلې هم وي, تا ته د ګیلې کلچر دی. د ټولو نه خطرناک شی په پاکستان او افغانستان کې چې د میډیا دپاره کم دی هغه د فتوی کلچر دی, چې هغه د سټیټ سره سب ځای کې سټیټ سره تعلق ساتي. مثلا تا باندې به د اسلام دښمنه فتوا ولګي, تا باندې به د مرتد فتوا ولګي, تا باندې به د غدار فتوا ولګي, تا باندې به د چا د ایجنټ فتوا ولګي. که لیفټسٹ دي هغه به نه څه خبره باندې ډز تا به چې دی نو د فوج او د ایس آئی ایجنټ کی, که هغوی دي نو هغه به نه څه تا به د امریکې ایجنټ بدن جوړ کی, او د پاکستان میډیا چې دی او خلک هغه د دی فتوی د کلچر لکه فتوا هر غدار اسلام کفر د دی ټولو سیزونو هغه په کانټیکس کې زه خبره کوم. بیا د سټیټ چې کم دی نو ظاهری خبره چې سټیټ هم هلته کې دا کوشش کوي چې خصوصا په سټریټیجیک سیزونو کې, پاکستان یو نیشنل سیکورټی سټیټ دی, دا مطلب چې یو تلخ حقیقت دی, او د یو نیشنل سیکورټی سټیټ چې کوم نفسیاتی بیا دار چې مستقل هغه پسنه سره دی کې د هند سره په حالت جنگ کې دی, د امریکې سره تعلق چې دی داغه دغه بیا نن سبا د پاکستان سیکورټی اسټابلیشمنت په دې کنوینس دی چې ګنې غربي قوتونو او هند هغوی هغه ففت جنریشن وار شروع کړی دی, هغې کې چې د پاکستان میډیا استعمالول غواړي. نو نن سبا چې کوم دی هغه د سټیټ د طرف هم چې دی کوشش زیات کیږي چې د پاکستان میډیا د دغه مطابق مینج کړي.
یو مختصر پوښتنه او د دې جواب یو منټ کې راکې, نور غټې پوښتنې به هم کوو. چې تاسو یو سټوري لیکي او هغې کې فرض کا د سټیټ څخه خبر راشي, تاسو د نیوکلیر خبره وکړه یا د طالبانو خبر راشي, او تاسو کله په پن یا په سلی کل کوینو ذهن کې مسره دي چې دا ولیکم کنه او تپوسو کم کنه, داسې ذهن تر ازي تاسو؟
یقینا هغه ګوره چې هر جرنالیسټ چې ناست دی, که دلته مې یو جرنلسټ ناست دی په امریکا کې, مته چې تاسو هم چې دی کوي نو اول به سټیټ ډپارټمنټ مزه هند کرا ځي. دلته هم بعضې نو گو ایریاز شته
سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ذہن کې راځي خو هغه ورجن واخستې شي خو الته بیا سوی ورجن واخستې شي هغه باندې کار کیږي کنه
نه نه یوازې د ورجن خبره نه ده مطلب دا چې دا موږ په ټوله دنیا کې وینو چې کله افغانستان کې مجاهدین وو نو امریکای هغه وخت کې پالیسی د سټیټ داوا د سی آی ای داوا چې موږ دا د هیرو په تور دی کو نو دلته کې د هالیوډ فلمونه هم جوړېدل ریمبو فرسٹ ریمبو سیکنډ یو څه بل څه چې کله بیا هم هغه شي تر هغر شو نو هغه کې هم دا میډیا چې دی هغه ذهن کې هغه ظاهري خبره دا د هر چا چې لکه اول خدا له چې د کمې ادارې ته نوکرې زه چې د کمې ادارې نوکرې تاسو چې د کمې ادارې سره جاب کوي نو لومبه خوستا هغه خپل اداره چې دا خپل باس دا هغه خپل ادارې قوانین دا هغه مجبوریتونه هغه خپل ذهن کې راځي نو مونږ هم چې نن سبا هلته کې دی کو نو مونږ چې لومبه دغه راځي هغه خپل اداره خپل مینجمنټ دا هغه مجبوریتونه او دا هغه ریډ لائنس چې دي ځکه چې په دنیا کې یو نوکر هم چې دی مونږ خو یې بیسیکلی مزدوران یو کنه زه په خپل ځای مزدوري کوم تاسو په خپل ځای باندې کوئ نو لومبه سیس خدا په ذهن کې راځي چې رستا ادارې چې تا ته کم لائنز یې خو دي ریډ لائنز او بیا ظاهري خبره چې پاکستان کې د ټي وي مالک خپل پالیسی د خپلو مجبوریتونو او د ضرورتونو پر رڼا کې جوړي هغه ویری کوي بعضي کاروباري خلک دي هغه راغلي دي چینل کولاو کړی دی دا هغه نفسیات په یو شانی دا هغه په ګورنمنٹ سره یو شان ټرمز دي بعضي بچی نو پروفیشنل جرنلستاني نو چې څنګه په هر ملک کې او په هر ځای کې د خپل ټاپ مینجمنٹ اول ذهن کې راځي او دا غره هډ لائن نظم چې سلیکل کوم ماته اول ذهن کې هغه راځي
ها یو کال تقریبا یا یو لس میاشتې حکومت وشولې حکومت څومره په خپل ټریک روان دی اقتصادي څومره ښه کړی دی او دی ویل چې موږ به احتساب کوو د څومره سیاستدانانو احتساب وکړو پیسې ته څومره راوړو
زما په نظر د پاکستان د تاریخ ناکام ترین حکومت دی لومبه خبره په دې لحاظ سره چې کم وادو او کمو نارو سره میدان ته راغلی وو نو ټیک ته په تیرو وختونو کې حکومتونه بر راغله هغه خپل چې کم وعده به کړی وه د هغې مطابق به ډلیور نکړه خو د خپل وعده او د خپل دستور او د منشور الٹا کار به نه کو عمران خان صاحب د حکومت چې دی چې لکه یو ټرن ته هغه په خپل باندې کارنامه وای نو چې څه مته چې هغه چې د کم کلاس خلاف سیاست شروع کړو دا هغه نه گیر چاپیر ټول هغه کلاس هغه پرون انټی امریکن پالیټکس بکو د امریکې خلاف نن هغه خپل غټه کارنامه دا دی کوي چې هغه ٹرمپ سے رضا کو ٹرمپ هغه رضا کو نو یو خدا چې دی لحاظ سره هغه ډیر ناکام دی دویم اقتصادی لحاظ سره هر حکومت چې راشي نو کم از کم هغه په لومبو ورځو کې څه ناڅه اقتصادي ریلیف خپل ووټر او خپلو خلکو لور کی دا هغه حکومت دی چې هغه د راتلو سره چې دی اقتصاد چې دی هغه ډیر خراب طرف ته روان دی او د کوم خلکو خلاف چې خبره کوله لکه نن چې دی هغه حفیظ شیخ هغه خپل اقتصادي مینیجر جوړ کړی دی چې کم پروند زرداری صاحب اقتصادي مینیجر وو دریم د دې حکومت غټه ناکامي دا ده چې هغه د خپل پرفارمنس او د ډیلیوري په ځای باندې هغه پریټریک باندې او مخالفینو ته خپل سیاسي مخالفینو پکړ دکړ هغوی ته کنزل هغوی ته بدو ردو باندې چې دی پاغې باندې سیاست کول غواړي چې د هغې سره پولرایزیشن هم نور سیوا کیږي او اکانومي هم نور خرابیږي نو زه فکر کوم چې په هر لحاظ سره چې ګورې نو دا حکومت ډیر ځان ته ډیر کامیاب وي خو ډیر خطرناک طرف ته روان دی
ډیر مننه سلیم صافی صاحب
ډیر مننه تاسو
ګران اوریدونکو دا سلیم صافی صاحب او د دې وړاندې تاسو خبرې د قریش خټک صاحب سره واورېدلې خو په پاکستان کې یو خبره چې پهان هم کوي د پاکستان سیاست د تیرو وختونو په نسبت زیات تقسیم شوی دی او اپوزیشن ګوندونه دا وختي احتجاج هم کوي زه محمد اکرام د دې خبرونه سره تاسو نه اجازه غواړم الله پامان